سلامونه جوړ په خیر. په کابل کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو موږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. پیل کوو د دې ساعت په خبرونو. د پاکستان پوځ د استخباراتي ادارې پخوانی مشر متقاعد جنرال فیض حمید نیول شوی دی. د پاکستان پوځ وایي د پوځي استخباراتي ادارې آیس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید یې نیولی او پر ضد یې د پوځي قوانینو لاندې دوسیه پیل کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو ادارې د اګست پر 12مه په یو خبر پاڼه کې وویل چې حمید یې د پاکستان د سترې محکمې د هغه حکم پر اساس نیولی چې د نوموړي په اړه یې د درغلیو په مقدمه کې ورکړی و. زیاته کړې چې د سترې محکمې له حکم سره سم یې تحقیقات پیل کړي چې د ټاپ سیټي په نوم قضیه کې د جنرال فیض حمید پر ضد د شکایتونو کره والی معلوم کړي. حمید د 2019 کال د جون له میاشتې د 2021 کال تر نومبر پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ایس آی رئیس و. عوامي نېشنل پارټي، مسلم لیگ، پیپلز پارټي، ملي جمهوري غورځنګ او ځینو نورو ګوندونو پر فیض حمید د افغان طالبانو او نورو وسلوالو د ملاتړ ترڅنګ په سیاسي چارو کې د مداخلې په ترڅ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د ملګرتیا تورونه پور کړی دی. دوی تور پور کړی چې حمید د پوځي دندې په وخت کې د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات کړي وو چې په نتیجه کې د هغه مهال د عمران خان په مشرۍ حکومت د دغه غیر قانوني ډلې ګڼ وسلوال خوشي شوي او ځینې نور په قبایلي سیمو کې میشتي. فیض حمید د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړنیو ورځو کې کابل ته هم تللی و. د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د کابل په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت پر غاړه اخیستی دی. د ډلې نن دوشنبه په یو بیان کې دا کړی چې د یک شنبه په ورځ یې په یو شویه میشته سیمه کې په برید سره 14 کسانو ته مرګشوب لاړولی ده. د کابل د طالبانو امنیه قومندانې ویان خالد زدران یک شنبه ماښام تایید کړه چې د دشت برچی په چاودنه کې یو مسافروړونکي موټر هدف ګرځولی و. یو تن وژل شوی او 11 نور ټپیان دي. د اشتردي محکم د کابل په لویدیز اشویه میشته سیمه کې د ګڼو مرګونو بریدونو مسولیت منلی دی. دش داسې وخت په دشت برچی کې د پرونی چاودنې مسولیت منلی چې طالبانو ادا کړې دا ډله ځپلې ده. د شپږیزې کرکټ لیګ په لومړنۍ لوبه کې بند امیر لوبډلې سپین غاټ ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس په نننۍ لوبه کې بند امیر خمارانو ټیم په ټاکلو 6 اوورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو 113 منډې هدف وټاکلې. سپین غاټ لوبډله بیا هدف ته په رسیدو کې پاتې راغله او په 6 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځیدو 109 منډې جوړې کړې دي. صدیق قتل د بند امیر ټیم په ګټه په 46 توپونو 9 منډې جوړې کړې. دا د شپږیزې کرکټ نه هم پړاو دی چې 15 ټیمونه پکې برخه لري. کرکټ بورډ مخکې اعلان کړی و چې راشد خان، رحمان الله ګربز او ځینې نور مشهور لوبغاړي هم په دې سیالیو کې لوبیږي، خو د راپورونو له مخې دا لوبغاړي لا کابل ته نه دي تللي. د پاکستان لور ته په تورخم کې د ګمرک د تصفیه د اتحادیه کارکوونکو د موقتو سفری اسنادو پر ضد سر نننن کاربندیز اعلان کړی دی. دوی وایي تر هغه به کار نه کوي چې د پاکستان حکومت پر موټر چلوونکو محدودیتونه لری نه کړي. د پاکستان حکومت یوازې هغو موټر چلوونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې د سفر موقتی اسناد لري. د پریکړې چې د اگست له لومړۍ تطبیق شوي ګڼ هغه موټر چلوونکي له ستونزې سره مخ کړي چې د سفر موقتی اسناد نه لري. ډرایوران وایي چې د پاکستان سفارت په کابل او د افغانستان قونسلګرۍ په پېښور کې دوی ته د یادو سفري سندونو په ورکولو کې ځنډ کوي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني مشرانو له ایران او ملګرو یې غوښتي چې پر اسرائیل له برید ډډه وکړي. د دغو اروپایي هیوادونو د مشرانو په خبره دا برید به سیمه ییز کړکېچ لا پسې زیات کړي او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ احتمالي وربند له خطر سره مخ کوي. د جرمني صدراعظم اولاف شولز، د برېټانیا صدراعظم کایر ستارمر او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یوه ګډه اعلامیه کې همدارنګه په غزه کې د جګړو د سمدستی درېدو او د یرغملو د خلاصون غوښتنه کړې ده. بیا هم ستړي مشې د خبرونه ز فرشته سهاګ د طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به را سره واوري. مالداري پنوم د بشري حقوقو سازمان وای د طالبانو د حکومت له لوري له بشري حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی.
متاسفانه چې د تیر شاشې فرز باندې طالب وسلوال از من کور تقلیلی و غلطه زما یو فلم زل اسکلان زوی ځان سره والی اگر شغه هیڅ کوم جوړه ممن لري.
د نورو راپورونو تر څنګ دا به هم واوري چې نن د اگست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ځوانان له بیکارۍ، اقتصادي ننګونو او نورو ستونزو نه شکایتونه کوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم ستاسو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبری ټولګې لومړی راپور ته ورزو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو په افغانستان کې له واک تر رسیدو وروسته د ښځو د حقوقو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. دغه سازمان په یو خبر پاڼه کې د دې سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشته عباسی له قوله ویلي ټول هیوادونه باید له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالبانو د مشرانو په ګډون ټول هغه کسان چې په جرمونو کې ښکېل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ وباسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې بیایي چې د طالبانو محدودیتونو پرې د ژوند کړۍ راتنګه کړې او د ښې راتلونکې په اړه یې ناهیلي کړې دي. په دې اړه بشپړ راپور لرو، تاسو یې واورئ.
په افغانستان کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو د درېیمې کلیزې د رارسېدو په مناسبت د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دغې ډلې د ښځو د حقونو په برخه کې داسې سرغړونې کړي چې په نړۍ کې کم ساري دي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اګست 12مه په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو د 2023 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې له واک ته رسیدو وروسته د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ په کچه جدي سرغړونې رامنځته کړې دي. په خبر پاڼه کې اندېښنه ښودل شوې چې دا مهال افغانستان د نړۍ په کچه له جدي بشري کړکېچ سره مخامخ دی او د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو د زرګونو افغانانو ویستلو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي. د بشري حقونو څار سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې تر شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع شوې دي. په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د افغانستان د برخې د څیړونکي فرشته عباسی له قوله راغلي چې د طالبانو واکمنۍ پر مهال افغان مېرمنې په خورا سخت او وحشتناکو حالاتو کې ژوند تېروي. اغلی عباسی په ټولو هیوادونو غږ کړی چې له هغو هڅو ملاتړ وکړي چې د طالب مشرانو په ګډون هغوی چې په افغانستان کې جدي جرمونو کې ښکېل دي ځواب او حساب ورکولو ته اړ باسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان مېرمنې ناهیلي ښیي چې د افغان مېرمنو پر وړاندې د طالبانو چلند له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي. راحله تلاش چې د محل په پاکستان کې کډواله د ازادي رادیو ته وویل
خانم های را میشناسیم که منزوی شدن و اصلا امو حال
زه ډیره داسې مېرمنې پیژنم چې منزوی شوې دي او هغه وضعیت چې یو ژوندی انسان یې باید ولري نه یې لري، یوازې ساوی اخلي خو نور د ژوند له هیڅ ډول حالاتو نه دی خبر. دا ټول حالات د هغه چاپیریال له کبله رامنځته شوي چې هلته اوس طالبان د هغوی فکر حاکم دی او نور څه نشته.
په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ښځو حقونه ورځ تر بلې تر پښو لاندې کېږي. تر ټولو اساسي او مهم شرعي او بشري قانون یې تحصیل، تعلیم او د کار حق ته چې هغه ورڅخه اخیستل شوی تقریبا دا درې کاله کېږي. همدارنګه فقر ډېر زیات شوی دی له هغې ورځې نه چې ښځې له کار نه ویستل شوي دي، ځکه ډېری داسې مېرمنې وي چې دوی به کورونو کې نارینه نه درلودل او د خپل کار له لارې څخه به یې خپله نفقه پیدا کوله، خو اوس چې دوی د کار کولو اجازه نه لري او حق نه لري نو ډېری مېرمنې دا اوس داسې کارونو ته مجبورې شوي دي چې یا به په سرکونو باندې سوال کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسون په خپل کلني راپور کې ویلي وو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په بېلابېلو برخو کې د خلکو ازادۍ محدودې شوې دي. که څه هم تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو په افغانستان کې د ښځو د ناسم وضعیت په اړه د بېلابېلو راپورونو په خپرولو سره اندېښنه ښودلې، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه د دوی په خبره د اسلامي شریعت په پام کې نیولو سره خوندي دي. هغه ادعا چې نړیواله ټولنه او د ښځو د حقونو بېلابېل بنسټونه یې ورسره نه مني.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د رواداری په نوم د بشری حقوقو سازمان وایي د 2023 کال لومړۍ نیمایي کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لورې له بشری حقوقو نه د سرغړونو په پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې د سرغړونو پیښې، خپل سری او ناقانونه نیونې، په جبري توګه تریتم کول، په زندانونو کې مرګونی شکنجې او د ظالمه او غیر انساني سزاګانو پلی کول یاد کړی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په دې راپور کې زموږ همکاره فیروزه عزیزی پاتې حال راکوي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو یو سازمان ادا کړی چې په افغانستان کې د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر 2023 کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو د حکومت له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل راپور کې چې نن دوشنبه د اګست په 12مه یې خپور کړی ویلي، د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې شپږ دېرش تنه په زوره تری تم کړل شوي، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې موده کې دا شمېر یوولس تنه و. د دې ترڅنګ سږ کال شپږ سوه څوارلس تنه په خپل سري ډول قانون نیول سوي، خو تیر کال بیا دا شمیر 222 تنه و. په راپور کې راغلی چې دغه راز طالبانو 225 تنه له مخالفو وسلوالو سره د همکارۍ په تور نیولي، خو تیر کال یې 350 تنه په دې تور نیولي و. همدارنګه په زندان کې د شکنجو له امله د وزنو شمیر څه کال 12، تیر کال 10 تنه، او د راپور په ټکو د ظالمانه او غیر انساني سزاګانو پلي کولو شمیر څه کال 150 او تیر کال 90 پیښې یادې سوي دي. په همدې حال کې د روادارۍ سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
لبته مرغه موږ په سیاسي او مدني برخه کې د بشري حقونو د سرغړونو په پیښو کې زیاتوالی لرو. یعنې د اجباري تریتم کولو پیښې په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله زیاتې شوې. د طالبانو لخوا د خپل سرو او غیر قانوني نیونو شمېر زیات شوی. د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو وضعیت بدتره شوی. پر دوی نوي محدودیتونه زیات شوي.
دغه سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت په دې موده کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د خپلو سختو پالیسیو او بندیزونو پلي کولو ته دوام ورکړی او قومي، ژبني، مذهبي لږکي له خپلو مدني، سیاسي حقونو، روغتیايي او ټولنیزو خدمتونو او عدالت ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. رواداري سازمان ویلي چې خپل دغه راپور یې په افغانستان کې په 130 ولایتونو کې د بیلابیلو پیښو د عیني شاهدانو، مدني فعالانو، د پیښو د قربانیانو، د بشری حقونو د مدافعانو او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخه برابر کړای دی. په ورته وخت کې یو شمیر ولسی وګړي هم ادا کوي چې په بیلابلو وختونو کې د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوي او سخت شکنجه سوي دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم نخ پرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، نږدې درې اونۍ مخکې د طالبانو لخوا نیول سوي و.
هغه ورځ چې موږ ونیولو په ډېر بد حال، بد چلند او کنځلو یې موټر ته واچولو او پر سر یې توره کڅوړه راواغوستله او لاسونه یې راولچک کړل. په دې بد وضعیت کې تړلی و چې ان څو ورځې وروسته مې هم په لاسو کې هغه داغونه ښکارېدل. خپل یو ریاست ته یې بوتلو، زه یې ووهلم، ټیله یې کړم. یو وخت چې ما غوښتل تشناب ته ولاړ شم، تشناب ته به یې نه پرېښودو. ویل یې چې موږ د تاسو مزدور نه یو. بیا هلته یې په یو وړه تفنګچه په اوږه ووهلم چې ته ولې دروغ وایې.
دا کس وایي چې پلار یې لا هم د نامعلوم تور له امله د طالبانو په زندان کې دی. بلخوا د تیر جمهوري حکومت پر مهال د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ امنیه قومندان رمضان زیرک ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د چهارشنبه په ورځ یې د استخباراتو مسؤلینو 15 کلن زوی د پخوانۍ دندې له امله له ځان سره وړی دی.
متاسفانه چې د تیر چشمې فرز باندې طالب وسلوال از ما کور ته کړلی و او هلته یې زما یو 15 کلن زوی ځان سره وړی. اگر چې هغه هیڅ کوم جرم هم نه لري او نه زوی د پلار په جرم نیول کېږي.
ښاغلی ځیرک وایي دی خپل له افغانستانه بهر وتلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د استخباراتو د عمومي ریاست ویان خلیل همراز د راپور تر خپرېدو د دغو ادعاو او راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت تر دې وړاندې ورته ادعاوې بې بنسټه بللې دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په نقص تورن کړی او ویلي دي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت تر بل هر وخت خراب سوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور وی ساعت. په گاونډي ایران کې د ولسمشر مرستیال محمد جواد ظریف د دندې تر پیل یوازې څو ورځې وروسته استعفا ورکړه. هغه پر خپل ایکس پاڼه په دې اړه یو بیان ورکړی او د استعفا دلایل یې روښانه کړي دي. محمد جواد ظریف د ایران د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له مسعود پزشکیان څخه ملاتړ وکړ او تر بریا وروسته بالاخره د هغه مرستیال وټاکل شو. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
محمد جواد ظریف د خپل استعفا لپاره ګڼ دلایل وړاندې کړي چې یوې د خپلو ماشومانو د امریکایي تابعیت په تړاو فشارونه دي. محمد جواد ظریف چې پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی، د ایران د اوسنی جمهور رئیس مسعود پزشکیان ملاتړی و او د هغه د کابینې په جوړښت کې خاص رول درلود. ظریف په خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې استعفا یې یک شنبه نه بلکې تیره اونۍ کړې وه. ظریف د دوشنبه پر ورځ په خپل بیان کې زیاته کړې چې ځینې خلک په دولت باندې د فشار راوړلو لپاره د ده د دندې په تړاو بیلابیل نظرونه ورکوي. ظریف زیاته کړي چې د دولت په کار کې د هر ډول خنډ او پلمې د مخنیوي لپاره تیره اونۍ په یو لیک کې د ولسمشرۍ له ستراتیژیک مرستیالۍ منصرف شوی. د ظریف د استعفا تر اعلان مخکې د هغه یو منتقد او د پارلمان غړي حمید رسایی په ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دولت په مهمو او حساسو بستونو کې باید د دوګونو تابعیت لرونکو کسانو مقرري سمدستي لغوه شي. د ایران په رژیم کې پخوا هم دوګونی تابعیت لرونکو چارواکو باندې انتقادونه وو او د لویدیز د نفوذ کانالونه بلل کېدل. محمد جواد ظریف د ایران د بهرنیو چارو د وزارت په دوره کې له امریکا او لویدیز قدرتونو سره د اټومي پروګرام پر سر د خبرو په خاطر په خلکو کې شهرت ترلاسه کړی و، خو په نړیوالو سټیجونو د بشري حقونو د نقض د توجیه له هغې ډلې د ایران د سپاهي پاسداران په توغندیو د اوکراینی الوتکې د نسکورولو په اړه څرګندونې د دې لامل شو چې پر ظریف ګڼې نیوکې وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زمونږ راپورونه کولای شئ په azadiradio.com کې هم ولولئ. وس هم ورزو بل راپور ته. نن د اگست میاشتې 12مه د ځوانانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ځوانان چې د نفوسو له نیمایي زیاته برخه جوړوي له بیکارۍ، اقتصادي ننګونو، تحصیلي او روحي رواني فشارونو سره مخ دي. یو شمېر افغان ځوانانو ازادي راډیو ته ویل چې د کورنیو د خرڅ او نفقې ګټلو له امله د خپلو زده کړو پرېښودو ته اړ شوي دي. ځوان نجونې هم وایي چې دوی فرصتونه محدود شوي دي. په دې اړه فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی دی، تاسو یې واورئ.
ځوانانو وضعیت ډېر خراب دی، د کار فرصت یې نشته. تعلیم یافته ځوانان یا ګډۍ ته ولاړ وي یا رکشا چلوي.
د اگست 12مه د ځوانانو نړیوالې ورځې سره هممهاله یو شمېر افغان ځوانان په داسې هیواد کې د ژوند کیسې کوي چې په خبره یې بې شمېره لوړې ژورې تجربه کړي او د بدلونونو او حالاتو یې پر ژوند سیوری غوړولی دی. دوی وایي په تیرو دریو کلونو کې سیاسي بدلونونو او پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په ترڅ کې نه یوازې له دوی نه فرصتونه او د تیرو شلو کلونو محدودې لاسته راوړنې اخیستل شوي، بلکې د تیر په پرتله یې ژوند هم ورتریخ کړی دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شرکلن نورالله د هغو افغان ځوانانو له ډلې دی چې د اقتصادي فشارونو له امله د خپلو لوړو زده کړو پر دوام نه دی توانېدلی.
ولسم نه فارغ یم، پانتون مې یو کال ویل خو دې له مجبورې ته نه دی وجه پانتون پاتې شوم. یو نفر سره مې کار کول د تذکرو په برخه کې، دوه نیم سوه دوه سوه افغانۍ به د ورځې را کول. ډاکسونه ایډیټ او پرنټر کارونه به مې سره کول. فلحال بېکار یو، کوم کار نشته.
بلال کیهان چې د حقوقو او سیاسي علومو په هنځای لوستای وای، دوی د طالبانو له حکومت وړاندې کولای سول مدني فعالیتونه وکړي او د خپل مهارتونو ودې ته کار وکړي، خو په خبره یې وس په بے برخلیک حالت کې دي. بلال ازادي رادیو ته وویل
در فضای مجازی در صفحات اجتماعی هم نمیتونیم فعالیت های آنچنانی کرده بدانیم.
موږ په تیر اداره کې مدني فعالیتونه درلودل. خود طالبانو په حکومت کې نه یوازې دا چې فعالیتونه یې بند کړي، ان موږ نشو کولای د یو ځوان په توګه په ټولنیزو رسنیو کې فعالیت وکړو او خپل نظرونه بیان کړو. موږ تل د هر شرایطو قرباني یو.
د سپوږمۍ په نوم یو ځوان انجلۍ وایي له تیرو دریو کلونو راهیسې پر دوی د طالبانو محدودیتونو یې روحي او رواني آرامتیا ترې اخیستې ده.
افغان نجونې په ډېر خراب وضعیت کې قرار لري. هغه دوی روحن او روان له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. هر ورځ په دې تمه باندې تېرېږي چې ګواکې زه نن له خوبه راویښه شم، د خوشحالۍ یو خبر به واوري، د د اعلان نه باور چې یو ځل بیا د افغان انجونو پر وړاندې د مکتبونو دروازې خلاصې شوې دي او بیا افغان انجونې کولای شي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او خپل کارونو ته لاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لبیا واکمنې دوروسته خزی او انجونې لخپلو ډیرایو حقونو به واخی سوي او ځوانان هم د تیر په برتله ناهیلي او لګنو اقتصادي فشارونو سره مخ دي. لدې مخکې هم ځینو ځوانانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې د کار لپاره گاونډیو هیوادونو ته په کډوالۍ اړ کیږي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د نظر پوښتنې او سروې د پایلې له مخې چې تیره میاشت اعلان کړي، د افغانستان 45.4% نفوس تر اتلس کلونو کم عمره وګړي دي. د تیر جمهوري نظام د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د معینیت مرستیال سید کمال سادات په افغانستان کې د ځوانانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د ده په خبره ځوانان په افغانستان کې د لوړو زده کړو، کار، ودې او ګډون په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دای خبرداری ورکوي چې که ځوانانو ته پام ونه سي په ټولنه کې ګواښونه لکه مخدره توکو د استفادې، ترهګرو ډلو ته جذب او ناقانونه کډوالۍ به زیاتې کړي.
کچری دی دغه ځوانې قوینه په مناسبه طریقه باندې کار واخیستل شي، افغانستان به په هر اړخ کې خورا ډیر په چټکۍ سره پرمختګ وکړي. ځوانان کولای شي چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له بیلابیلو لارو چارو چې دی کار واخلي. اوس وګورئ هغه ځوانان چې هغوی ته حکومت یا کورنۍ یا ټولنې توجه کړی ده، هغوی د خپل کلي، کوم، کورنۍ، د خپل فامیل دپاره موثر تمام شوی دي.
دا ځوانان داسې مهال له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو شکایتونه کوي چې د طالبانو حکومت د 7 میاشتې په لومړیو کې د کار ملي کانفرنس جوړ او ادعا یې پکې کړې وه چې د دوی حکومت تر یو بریده د بیکارۍ ستونزه حل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي پر ځوانانو پانګونه پر راتلونکي پانګونه ده. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې د افغانستان څانګې د دوشنبې په ورځ د اگست پر 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه زیاته کړې چې له 1000 زیاتې انجونې او هلکان په افغانستان کې هر سهار په ښوونځیو کې خواړه ترلاسه کوي او دا له دوی سره پر زده کړو د تمرکز په برخه کې مرسته کوي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اگست 12مه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه نمانځي. د دې ورځې سګنای شعار له کلیکونو تر پرمختګ پایدارې ودې ته د ځوانانو ډیجیټل مسیرونه دي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي ځوانان په ډیجیټلي نوښتونو کې مهم رول لري، خو په کمه وده کړیو هیوادونو کې انټرنیټ او ډیجیټلي اسانتیاو ته د ځوانانو په ځانګړې توګه د ښځو لاسرسی کم دی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپله اکس پاڼه د دوشنبې په ورځ لیکلي چې یوازې 40% ښځې کم عاید لرونکو هیوادونو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو اوس د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لنډو څپونو نس یو ویش پنځه ویش او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. ورزو د خبرونې بل راپور ته د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو پر مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمېر باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دا ځل هم ممکن د دې لویې لارې رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته بلو اقتصادي زیان ورسیږي. خو د ټولګټ وزارت تخنیکی مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبه په ورځ ملت ته د دولت حساب ورکولو په نوم په یوې غونډه کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې په یو میاشت کې بشپړې شي. نور حال زموږ همکار راکوي.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لار د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کیږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکو شرکت مسؤل حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي رادیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کالی هم امارت اسلامیه پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړل د سالنګ د رغیدنې لپاره، هغلته هم دغه پروسه ډیره مغلقه وه او غیر تخنیکی والا، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړه کړې. اوس چې دوی دغه کار کوم شروع کوي، بسونه، موټر، مسافربری او سره ټیلر، دا تر ډیر حده زیانمنی.
د یو مسافر وړونکي شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا به له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر زیان ورسوي. زموږ 1.5 ارادې موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له 3 څخه تر 400,000 افغانیو پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له 3 میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشارې سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یوه خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل،
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا، هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سږ کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بېرته لاره خلاصېږي. کوشش مو دا دی چې بیا د 10 ورځو پورې بېرته لاره خلاصه شي.
د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لویه لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بله بدیله لار نشته. د ټولګټو وزارت د اکشن می په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لویې لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه لار به د کار تر پای او خلاصېدو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو له مخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلي وو چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې، او سږ کال یې له 3 کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لویه لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې، چې په ترڅ کې یې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 1400 میګالرۍ د بیا رغولو او دغه راز د دې لویې لارې د 3 برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام علیکم پیغام خوخپور کی د اسلامی امارت خمرد غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکار بیکاری د نوبایت مصطفی افغانستان کې د کار زمينه برابر سي، زکه ټول افغانان ورونه بهر هیوادونو ته اړجه. کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم بهر هیوادونو ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می داد چې په سنگین له سوالې کې بیا د ګرما پدې مکتبونه کم دي، مکتبونه نشته. په څنګه کې داسې هیڅ مکتب نشته چې هغه استادان پراولري او کتابونه پراولري. نو موږ ته باید په دغه منطقه کې یو مکتب راته جوړ سي. دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه دي. نو موږ غواړو چې خپل په ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې هدف هیله کوو چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابره کړي او مکتبونه هم جوړ کړي. وسلام په درنه نشته.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کاکونکو دونکو ته سلامونه. زه د روزګان ولایت چرچینو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ خپله تېره میاشت یوه میاشت به کېږي داسې بارانونه وسوه، داسې سیلابونه راغله چې نه وسوي ګرسره در وسه چې ورکان سپینجیرې سړی داغونه پیدي. نو ډېر تاوانونه ورسول. دا وسه کوم طالبان د خوا کوم کومک راغلی دی، موسسه راغلې ده.
السلام علیکم. موږ د نیمروز ولایت څخه خبرې کوو. د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضع سمه سي، یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي. که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي.